قلمونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام وبجې شوي زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اسمت سروان په کې ساسي کوربه ده. د خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي خو تر هغې وړاندې د دې ساعت خبرونه د افغانستان د داخلي رسنیو د راپورونو پر بنسټ له دې وروسته په بامیانو کې بندي امیر څخه ښځې د تګ اجازه نه لري. د افغانستان یو شمېر کورنۍ رسنیو نن د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت خالد حنفي هغه څرګندونې شریکې کړي دي چې پکې وایي څو چې بندي امیر ته د ښځو د تګ لپاره اصول نوي جوړ شوي ښځې د بند ته د تګ اجازه نه لري. ښاغلي حنفي زیاته کړې ده ښځې په چکر تللی شي خو چکر ته تلل فرض یا واجب نه دي. دا بندیز یوازې په شفاهي د ولدی د طالب چارواکي په خپل خبرو کې لګولای دی. وخت د طالبانو لستنې د ورسره شپږم ټولګي او پورته د نجونو پر مخ د خوندۍ او دروازې بندي شوې نجونې له پانتونی زده کړو راګرځول شوې او د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په ټولو نه دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګول شوې دی. طالبانو د ایران د تسنیم خبری آژانس پوټو ژورنالیست محمد حسین ولایتی لبند خوشی کړ. د ایران تسنیم آژانس وایي چې د طالبانو مرستیال ویانت بلال کریمی د ولایتی د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. د پورون له مخې ولایتی تیر شپه آزاد شو او په کابل کې د ایران سفارت ته وسپارل شو. ولایتی تیر اونۍ د شنبه پورس هغه وخت ونیول شو چې د کابل هوایی ډګر له لارې بیرته ایران ته ستنېده. د اوکراین یو سیمیز چارواکی وایي دو ملکیان د روسیې په نننۍ برید کې وژل شوي دي. د خارکیف د سیمې والي ویلي دي دا دوه کسان هغه مهال وژل شول چې د خارکیف په ختیځ کې د پودلووي کلي پر یوه کافي شاپ توغندۍ ولګېده. د 2022 کال د فبروري راهیسې لیکل چې روسیې پر اوکراین یرغل وکړ څه موده وروسته پولودولي سیمه روسیې اشغال کړه چې اوکراین ځواکونه په ځوابي بریدونو کې بیرته دا سیمه په تېر سپتمبر میاشت کې ونیوله. او د څلورو هیوادونو ستور مزلي نن د نړیوالې فضا د نړیوال فضایي مرکز په لوري روان شول. دوی به د سپیس ایکس سپوږمکۍ په مرسته سبا مدار ته ورسیږي. دا کسان به په فضایي مرکز کې د څلورو نورو فضانوردانو سعی ونیسي چې د مارچ له میاشتې راهیسې هلته دېره دي. د امریکا د فضایي تحقیقاتي مرکز یو غړی نن له یوه ډنمارکي، یوه جاپاني او یوه روسي سره یوځای په فلوریډا کې له کندي فضایي مرکز څخه د فضا په لور روان شول. دا لومړی ځل دی چې فضا ته د څلورو مختلفو هیوادونو با یوزای سفر کوي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د رسنیو پر حق نوی قانون خبرې کوي چې طالب چارواکو چمتو کړي او خپل مشر ته د تایید لپاره استولې ده. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له یوې خوا ډیر شمیر خبريالان له هیواد وتلي، له بلې خوا ګڼ شمیر رسنیو فعالیتونه درولې دي. له هیواد د یو شمیر خبريالانو د وتلو او د یو شمیر رسنیو د بندیدو یو دلیل پر رسنیو د طالبانو د حکومت فشارونه ګڼل کیږي چې په تدریج زیات شي وي. ډیر خبريالان د ټولنې د زینو نورو طبقو په شان د قوانینو لنشتون او ابهام شکایت لري. په ځلونو خبريالان د رسنیو د قانون خلاف د طالبانو د استخباراتو لوري نیول شوې دي. د طالبانو د حکومت چارواکو په ورستیو کې د رسنیو د نوي قانون مسوده د تایید لپاره خپل مشر ته استولې ده. که څه هم د دې مسوده په اړه ډیر وضاحت نشته، خو یو شمېر خبريالان وایي چې لشتر لژه د یو چوکاټ معلومېدل به دوی په دې وپوهوي چې څه خپاره او څه خپاره نه کی. دا مسوده به د خبريالانو د خبريالانو خصوصي او دولتي رسنوي او د طالبانو د حکومت اړیکې تعریف کړي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد امریکا شخته ویلي چې د رسنوي د نوي قانون مواد چې خپل مشر هیبت الله اخونزاده ته وړاندې کړي شاوخوا اویا سلنه د رسنوي له پخواني قانون څخه اخیستل شوی او ځینې بدلونونه د دې لپاره پکې راوستل شوی چې دا قانون له اسلامي شریعت سره برابر کړل شي. د رسنوی په پخوانی قانون کې ویل شوی چې خبريالان سرغړونه وکړي. د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو کمیسون باید د سرغړونې دوسیه د کشفي ارګانونو له مداخلې پرته عدلیه او قضایي ارګانونو ته وړاندې کړي. د ښاغلي مجاهد په وینا په نوي وړاندیز شوي قانون کې د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د کمیسون موجودیت په پام کې نیول شوی، خو استخبارات حق لري چې د ملي امنیت په مسئلو کې مداخله وکړي. د ملي امنیت موضوع تعریف ته اړتیا لري او که واضح نشي شاید د خبريالانو نیونو او پرې فشار راوړلو ته لار هوار کړي. همغه راز چې په تیرو دوو کلونو کې لسګونه خبريالان په همدې نوم نیول شوي دي. په دې خبرونه کې موزه اسمت ساروان کوربه موزه مش میلمانه دي. په افغانستان کې د جنوب ختیځ آسیا د خبريالانو د ټولنې یا صفما مسؤول ضیا بومیا، د خپلواکو خبريالانو د اتحادیې رئیس او په افغانستان کې د خبريالانو نړیوال فدراسیون استازی حجت الله مجددي، همداراز ژورنالیست او د تجلا رادیو تلویزیون پخوانی رئیس نجیب الله حبیبي. درې وړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی ښاغلی مجددي، تاسو چې دننه په افغانستان کې یاست، که اول تاسو ووایئ چې د دې مسودې چې د طالبانو ویاند اعلان کړی ده او وایي چې خپل مشر ته د تایید لپاره استولې ده، د دې په ترتیبولو کې د رسنیو له بنسټونو سره کومه مشوره شوې ده او کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب، لومړی تاسو، بومیا صاحب او حبیبي صاحب او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه برخه کې خو د تقریبا د نږدې یو کال نه دغه موضوع چې راپورته کیږي، دغه د قانون موضوع او د دې د تعدیلاتو په اړه موږ په دغه دا ویلې دي چې په دغه برخه کې تست موږ سره مشوره نه ده شوې، یوازې دومره ویل شوې ده چې په دغه قانون کې یوازې ځینې اصلاحات لکه د جمهوریت پر ځای اسلامي امارت راغلي دي، نو داسې موږ سره مشوره نه ده شوې. او تر څو چې ما نورو هغه بنسټونو چې دننه افغانستان کې کار کوي هغه سره چې ما هم خبرې کړې دي، هغه هم ظاهرا مخت د څه خوده لده چې هغه سره هم په دغه برخه کې مشوره نه ده شوې. په هر صورت سروان صاحب، دا چې دا یو اصول دی په ټولو کې که چیرې یو قانون باندې کار کیږي د اساس نه یا تعدیلیږي پنړی کې او خاصه په افغانستان کې دا معمول و چې په همدغه سکتور هغه سنفی نهادونو سره مشوره کېدل، او خصوصا په افغانستان کې په دغه شل کال کې چې څومره دغه قوانینو په برخه کې کار شوې دی په دغه برخه کې مشوره شوې دی. خو په هر صورت موږ په دې باور یو هغه څه چې تاسو خپل تبصره کې وویل، نو دا چې موږ دې باندې وګورو یا دې باندې وخت ورکو چې دې باندې مشوره شوې ده کنه ده شوې، اوس موږ دې ته انتظار یو چې دغه قانون که هر څه وي هغه توشی شي او د نه د بی قانوني نه که خصوصا دغه ټکی چې مجاهد صاحب اشاره کړی دی، ښاغلی مجاهد چې تخطی او کمیسون پکشته دی، د ټولو نه زیاتره موږ ته دا موضوع مهمه ده. او یو ټکی چې که موږ اشاره وکړو هغه بومیا صاحب هغه کې بیا پیدا شي تبصره ولري، په پخوانی قانون کې هم په هغه ماده کې چې د رسنیو د ممانعتونو په برخه کې څه چې و، زه فکر کوم چې ځینې داسې مقررات هم چې اوس وضح کیږي خو کېدای شي په هغه د هغه په تفسیر کې هغه وخت یو بل دغه و اوس، نو زیاتره دغه مقررات چې رسنیو باندې وضع کیږي دا د همغه ماده پر اساس کیږي چې د پخوانی قانون کې و.
بله لار نو... پخوا ورته پرانستل شوې وه. ډېره مننه مجددي صاحب، بیا هم نوبت درکو او وګورو چې بومیا صاحب څه وایي. بومیا صاحب تاسې څه وایست دا چې له رسنیو سره، د رسنیو له خاوندانو سره، د ژورنالیستانو له ټولنو سره مشوره نه ده شوې، څومره هیله لري چې دا قانون به د خبریالانو د رسنیو له غوښتنې سره سم قانون وي؟
سلامونه ښاغلی سرلان صاحب، تاسو ته جنوا اوریدونکو ته مو د بحث ګډونوال یو ښاغلی مجددي او همداراز حبیبي صاحب ته. اول خو له دې نه چې په یوه ټولنه کې، په یوه سکتور کې قانون هیڅ نه موجود، له هغه نه ډېر بد قانون هم ښه ده چې موجود شي. دا یو اساسي عنصر ده د ټولنه کې د یو سکتور یا د خلکو د حقونو، مکلفیتونو، د امتیازاتو د واضع کولو لپاره ده چې دلته د دې سکتور کارونکي یا کارکونکي څه حقونه او مکلفیتونه حقونه لري، څه امتیازات لري، په وړاندې څه مکلفیتونه او څه واجب لري، او داسې حکومت د رسنیو د سکتور اړوند کارکونکو په وړاندې څه مکلفیتونه او څه هغه لري، واجب لري، دا به هم واضح شي. خو مهمه مسله د قانون موجودیت ده. تر هغه لا هم مهمه دا ده چې د تطبیق څرنګوالی یا ډول د تطبیق یې ده، چې آیا دا به د قانون په شکل کې پاتې شي او که به هغه د تطبیقي جنبه هم پیدا کاندي. په خاطر دې هم تاسو شاهدان وایست او د ما همکاران هم شاهدان دي چې ښاغلي مجاهد ویلي وو په خپله یو مصاحبه کې چې د رسنیو پخوانی قانون مریولوژ را ده، اما د دې خبرې سره سره هم هیڅکله هغه قانون د تطبیق نه سه، کله به ملي امنیت، کله امر بالمعروف او یا هم نور ادارو، او یا کله به افراد او اشخاصو خبریالانو او د رسنیو په چارو کې مداخله کوله، او د په دې سکتور کې به مال نفوذ کاوه، چې دا ډېر د تشویش وړ و په دغه ټول د دوو کلو کې تقریبا. را به شو دې مسلې ته چې تاسو ویلې په خپله نو خبرو کې، د کودم کې ښاغلی مجاهد چې ګواکې 10% اصلاحات په دې قانون کې راوستل شوي دي. اول خو دغه پوښتنه باید وشي چې دغه موجود قانون آیا دا قانون چې په باره کې خبرې کېږي چې په دې ورځو کې به نافذ شي، دا تعدیل ده او که دا نوی قانون ده؟ که چیرې تعدیل وي نو هغه پخوانی قانون خو مشروعیت له اساسي قانون نه اخیستل شوی و، د دې تعدیل مشروعیت پروسه به څنګه وي، یا تای مراحلو پروسه به څنګه وي؟ د یو قانون چې ولسي جرګې پاس کړی او یا بل تعدیل چې یو فرد پکې راولي، د دې ترمنځ هغه حقوقي سمونه ناممکنه ده، د حقوقي نظم و نظام په اسنه باندې. بل دا مسله چې دا پوښتنه باید وشي چې دغه 10% اصلاحات چې راولي، آیا دا شکلی اصلاحات دي که محتوایي؟ ښاغلي مجددي ویلي چې داسې ویل کېږي چې ګواکې د هم د بل چا نه قانون ویلي چې په دغه قانون کې به یوازې د جمهوریت نومونه اخیستل کېږي او ایسته کېږي، او د امارات نوم به راځي. زه فکر کوم چې دا 10% نه جوړي، او دا به مهم وي که چیرې محتوایي 10% تغییرات په قانون کې راغلي، نو تقریبا 0% محتوا د قانون تغییر شوی ده. ځکه ډیری مواد په یو قانون کې شکلی وي، محدوده برخه محتوا ته پریښودل شوي. لکه فرض مثال، دولت افراد اشخاص حق لري چې رسنۍ جوړې کاندي، دا یو شکل ده کنه، شکلیات دي، اما داسې محتوا یې څه رقم جوړولی شي، په دې کې چې تغییر راغلی دا بیا ډېر مهم تغییر ده او د تشویش وړ ده. قوانین په ټولنو کې یا په نظامونو کې په دوو ډولونو باندې جوړیږي، یا اهداف د مقنن دو هدف مقنن که تعقیبی د قوانین او په انفاس کې د قوانین او په جوړولو کې یو داسې په ټولنه کې د حکومت د اقتدار ساتل یا اجباری نظم را مستکول د حکومت لخوانه چې هر څه حکومت حکم کوي یا اقتدار یا حاکمه قوه حکم کوي قوانین به د دې احکام او د دې پلي کولو لپاره یا د قوانین به د اهداف او د پلي کولو لپاره په اجباري شکل باندې زمينه مساعدي د شدا ډول قوانین معمولا د دیکتاتوري نظامونو یا دیکتاتورشپ نظامونو لخوا رامنځته کیږي چې په هغه کې سکتور یا اشخاص او افراد او یا عامه طاقته مسائل ته دونه اهمیت نه ورکوي بل ډول هغه قوانین چې معمولا د مدني حکومتونو لخوا نه رامنځته کیږي چې هغه په دیموکراتیکو جمهوریتونو په استناد باندې جوړ شوی هغه قوانین د سکتورونو د ضرورتونو په بنا باندې را جوړیږي چې سکتور دغه ضرورتونه لري او دغه امتیاز په مقابل کې حکومت ورکول کیږي تر څو د دغه سکتور د لاخ فعالیت لپاره زمينه او مسؤلیت د فعالیتونو برابر کاندي زه فکر کوم چې دغه دوام د قوانینو مبدأ نه تر څو په عادلانه شکل باندې حقونه امتیازات د سکتور کې توظیفي او په مقابل کې ځینې مکلفیتونه هم ولري سکتور تر څو د نورو حقونو
بله سر
ساتنه وکي یعنی ځینې خپل حقونه به سکتور په اقتدار ته په ضمانت کړي تر څو مجموعه د مشروع نورو حقونو د اقتدار لخوا د تطبیق یا د ساتنې زمینه ورته مساعده
شي. سلامت و صاحب بومیا صاحب کور ودن عبیبی صاحب مجاهد صاحب ویلی دی چه دا زین بدلونونه چه دا دیرش فیصد بلیلی دی دا دی لپر راوستل شوی چه دا قانون لإسلامی شریعت سره برابر کل شی د جمهوریت دوره د رسنوی قانون هم حکم کاوه چې د رسنوی ټول فعالیتونه باید له اسلامي قانون سره سمون ولري نو تاسو توقع څه ده چې څه ډول تغییر به پکې راوستل کیږي چې د قانون له شریعت سره برابر شي
سلامونه او درنه تاسو استاد قدرمنو نشانو ملمنو بومیا صاحب او مجددي صاحب او ټول اوریدین کوته لکه څنګه چې تاسو خپل هم ویلې او خواني قانونم دا حکم کاوه چې ټول هغه کړنې چې د رسنوي دي هغه باید د اسلامي اصول په رڼا کې وسی یعنی موږ په خوا هم چې کوم قوانین و کوم لایحه و او کوم اصول و دا ټول په اسلامي اصول برابر و یا د اسلامي اصول په بنا باندې موږ مختلف ولی دوی چې کوم زیات پافشاری په دې باندې کوي چې والا موږ اسلامي هغه کوو یعنی دوی خپل اصول په مطابق کار کوي چې دې ته موږ په کلی توګه نه سویلې چې اسلامي ځکه پخوانی پخوا هم موږ اسلامي اصول درلودل ولی یو شای چې زه اضافه کوم چې دا مساوده یا دا قانون نه بلکې یو استبدادي او یو طرفه مساوده زه د تویلې سم یا لایحه چې لنشتون نه چې په مشانو هم ویلي شتون مهمه ده ځکه اوس هغه څوک چې هلته کاروبار کې د رسنیو یا رسنۍ په مخ به وي له ناچارۍ له مجبورۍ او له ناکامۍ نه مجبور دي چې همدې دوی د هر یو طرفه قانون هم چې دا فالو کې یا پلی کې ځکه له هیڅ هغه دستور العمل نه یا هیڅ هغه قانون نه یا هیڅ هغه لایحه نه دا یو شی چې دوی په لیکل باندې ولري خدا ځکه په خوا یا دا اوس موږ او تاسو خبرې کوو موږ دا څه نه لرو ځکه دا اوس هم څه ضرورت خبرې کوو موږ لس خبر اعلان هلته بندیان دي په بندخونو کې دي په زابل په روزګان په کنال په ننګرهار او په مختلف ولایتو کې خبر اعلان بدون دي چې مثلا د سرغړونو کمیسون په جریان کې ووسیږي دوی بندیان شوي دي او دا اوس هم شاید زما خبرې مجددي سر تایید کړي چې دوی بندیان دي لا کچیر دوی د قانون یا د پخوانی قانون یا د شکایات د قانون یا د کمیسون وفادار پاتې وای یا د تاریخ نه دوی مثلا د رسنیو کوم کړنې څارلی یا هغه کوم سرغړونې د کمیسون له تاریخ نه کولی باید دغه دوی په جریان کې باید او دغه تاریخ نه دوی سرانوالۍ ته معرفي سوي وای یا هغه اړونده ادارات ته معرفي سوي وای. ولې برعکس د شکایتونو د کمیسون د لایحې د خبریالان د وسن بندخونو کې دي او په مختلف ولایتو کې هغه دي او دوی یو طرفه مساوده که برابره کړي هم ده دا یو استدادی او یو طرفه د سرالعمل بللی سو او د قانون نوم حتی نسو ورکولی.
بله ډیره مننه. لیکن لدی سره سره چې تاسو هم تاییدوی بومیا صاحب هم تایید کړه او فکر کوم چې مجددی صاحب هم تایید کړه چې تر بی قانونی لا یا هیڅ قانون نه که خراب قانون هم وي بهتره دی. او مجددی صاحب که داسې فکر وکړو چې که طالبان په دې برخه کې یوه تجربه کوي چې شاید دا یې اوله تجربه وي چې یو مدون قانون جوړوي، فکر نه کوي چې دا به لاره هواره کړي چې دوی په نورو برخو کې هم قوانین وضع کړي؟ اوس د ډیرو خلکو شکایت د نورو برخو هم همداده چې وای نه پوهیږي چې قانون څه دی، ځکه چې دوی اساسي قانون نه لري، اساسي قانون یې لغوه کړی، نور قوانین هم ورسره لغوه دي. کله چې زړه وي نه دی لغوه، کله چې زړه نه وي لغوه دی. څه فکر کوي دغه خوشبیني رامنځته کوي که نه؟
دقیقه نه سالان صدا یو ښه اقدام وي. زما زه د دغه ورځو انتظار وم، هغه وعده چې ښاغلی مجاهد د قندار خبریالانو ته ورکړی و تقریبا دوه اونۍ مخکې چې دغه قانون فصل 15 ورځو دا به توشي او عملي شي. نو زما کله چې داسې ځینې زنګونه راځي یا مسیجونه چې په دغه برخه کې خبرې وشي، زه داسې په دې دغه کېږم سرچ کړم چې کېدای شي هغه قانون باید پلی شوی وي چې ما نه نظر غوښتل کېږي. نو زه د همغه په تمه یم او انشاءالله چې دغه قانون زر پلی شي او دا لاره خلاصه کړي نورو برخو ته، که څه هم دا کارونه چې په اداراتو هر ځای کې چې کېږي خو دا معلومداره ده چې یا همغه قوانینو پر اساس باندې کېږي. او پخوا هم ما چې څه معلومات کړی دی او ځینې مسئولینو سره چې ناسته مې درلود هغوی ویلی دی چې موږ ته ویل شوی دی چې په دغه قوانینو عمل وکړي او هغه ځایونه چې شریعت سره په تکر کې دی هغوی یادداشت کړي او دا وړاندې کې اسلامي امارات رهبری ته چې دی توشی شي. نو دا دغه د رسنیو قانون به ان شاء الله چې دغه پیل وي او نور برخو کې هم موږ تاسو قانون ولرو.
بله ډیر مننه قدر منو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو تشناس بلاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د رسنیو په هغه نوی قانون خبرې کوي چې طالب چارواکو چمتو کړی او خپل مشر ته د تایید لپاره استولې دي. زموږ د خبرونې ملبانه دی په افغانستان کې د جنوب ختیځ آسیا د خبریالانو د ټولنې یا صفما مسول زیا بومیا، د خپلواکو خبریالانو د اتحادیې رئیس او په افغانستان کې د خبریالانو نړیوال فدراسیون استازی حجت الله مجددي او ژورنالیست او د تجلا رادیو تلویزیون پخوانی رئیس نجیب الله حبیبي. بومیا صاحب، د شاغل مجاهد په وینا په نوي وړاندې شوي قانون کې د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د کمیسون موجودیت په پام کې نیول شوی دی چې مجددي صاحب دا ښه اقدام وبالو او تاسې هم فکر کوم، خو دا هم ویلي دي چې استخبارات به حق لري چې د ملي امنیت په مسئلو کې مداخله وکړي. له دې موضوع نه د دوی منظور څه کېدای شي؟ آیا فکر نه کوي چې دا به دوی ته لاره پرانیزي چې هر څه یې زړه غواړي هغه د ملي امنیت مسئله وبولي؟
دغه محتوی مسله چې ما په وخت اشاره او سبب چلا هم دي ته وایي په شکلیاتو کې ویلي دي چې د سرغړونو کمیشن به موجود وي. خو دې کمیشن کې به ملي امنیت صلاحیت ولري چې مداخله وکړي هغه مسایل چې په ملي امنیت پورې اړه لري، هغه به د ملي امنیت استازی موجود وي او دا مسله به چیرل کیږي هلدا چې کیدلې سولې چې دا مسله د تشویشونو د رفع کولو لپاره وي د دغه کمیشن ته خپل صلاحیت لپاره
لیکن بوبیاست وبخشی لیکن امدادی ملی امنیت مساله فکر نکوی چې په نورو هیوادونو کې هم مطرح ده ځینې شان دي چې رسنۍ حق نه لري چې حالته مداخله وکړي مثلا په هیڅ وخت کې شاید اجازه ورنه کړي چې یو رسنۍ قومي مذهبي او داسې نفاق ته لمن ووهي یا فرزند دی هیواد نوم چیلنج کړي یا تاریخ چیلنج کړي یا ځینې مهم شخصیتونه چیلنج کړي نو په نورو دنیا کې هم دا یو تری وحده پرسته فکر نه کوي چې د دوی به هم اشاره دی مسایلو ته وي
دا چې اشاره خط څه ته وي خو اصول دا چې ایجاب نه کی دا کمیشن ته به صلاحیت ورکړی و تر څو د رسنۍ او دغه مسائل و چې په آزاد شکل باندې فوخانی قانون کې هم داسې و هیڅ رسنۍ نه سوې کولای چې د اسلام ضد یا د اسلام مخالف نشرات وکړي هیڅ رسنۍ نه سوې کولای چې د ملي ګټو ضد تبلیغات وکړي هیڅ رسنۍ نه سوې کولای چې طبقه بندي مسوي یا حکومتي اسرار ته لاسرسی پیدا کند یا ویازه خبره کند
آیا همده عملی که دو او کنه همده ده خوب
لیکن تدبیخی ده کنه ده بیل مسئله ده ولی پا قانون که موجود و اغا وقت چه قانون چه ده تدبیق زمینه نو مسایده اغا یو بیل بحث ده چه اکثریت و قوانینو تا ده تدبیق زمینه ده مافیا و ورلارد و د په حکومت کې دیننه د فرقهي جوړښتونو د قوانینو د نه تطبیق زمینی مسایل کړی وي نو خو هغه مسایل نسته حکومت یې کلوخته یا ولسته کچېره د کمیشن ته صلاحیت ورکړی وي چې کچېره یې د رسنۍ فعالیت و چې لنسی په علمی او اکاډمیک شکل باندې هغه فعالیت د رسنۍ یا هغه خبر یا هغه وزاره هیچی اغا برنامه که ده آمه امنیت دواخه ولی وی که دل کمیشن ته صلاحیت ور کرده وی ترسو اغا ده امنیت داخلی چارن ولی ته راجع کرده وی ترسو ده ملی امنیت ده ساتل و پرانا که اغا قوانین سی دلتا نافذی ده و قوانین و پرانا که او ده ملی منافع و پرانا که سرنوالی پا اغا تعقیب کرده وی تعقیب کرده وی او محکمه خپل حکم پر باندې صادر کرده وی دا چه پا خپل راجی دغه سرنوالی یا پا خپل ده ملی امنیت راجی پا کمیشن که جای پا جای کیگی دغل تا بی پری تو بس کمیشن یا صلاحیتون ده کمیشن یو چه تکنی کیگی صلاحیت به ور کړی وای کمیشن ته ترسوې کچيري ورسنۍ د اسلام ضد مسائل خبره کړی یا د اسلامي اصول او احکام خلاف نشرات کړی وای دا به معرفي کړی وای امر بالمعروف ته یا به امر بالمعروف اور سوې و د دوسیه سره چې دغه رسنۍ دغه برنامه د اصول خلاف ته او د اسلامي شاعر خلاف ته په کمیشن کې بچړل سره چې وکړند تا کنه بیا به د دوسیه په خوا هم داسې کېدل دا به راځي کړي وای محکمې ته او یا که چیرې د ملي امنیت یا د عامه امنیت یا د عمومي د هیواد د منافعو خلاف نشرات کړي وای دا به هم دغه کمیشن باید په تخصصي شکل باندې بررسي کړي وای او دوسیه اغه قانوني شکل باندې اغه لازم مرجع ته معرفي کړي او تاسوغه معرفي سره اوس خو دلته کچیر دندغه نه هادونه په خپل راځي کمیشن ته بیانو عارض نه هادونه وسوکي کچیر حکومت ورکوونکي نه هادونه یا چړونکي نه هادونه یا تحقیق کوونکي نه هادونه په خپل راځي د کمیشن ته چې هغه عبارت لامر بالمعروف نه ده عبارت له ملي امنیت نه ده بیا بنو شکایت کوونکی یا راپور ورکوونکی نهادونه څوک دلته یو استحقاق د صلاحیتونو مسولیتونو رامنځته کیږي چې هیڅوک نشي کولای چې یو نهاد عارض خپلوي شاکی خپلوي او هم چیرونکی خپلوي حکم ورکوونکی خپلوي دغه یو حقوقي مشکل رامنځته کیږي
بله ډیره مننه بومیا صاحب. حبیبی صاحب دا چې وایي چې د افغانستان ټول اتباع به کولی شي د رسنیو ادارې جوړ کړي، تنظیم کړي او یا کار ورسره وکړل شي، دا به وایي په دې نوې مسویده کې وي، دا تاسې یو مثبت ګام نه بولئ؟ دا سمه ده چې په جمهوریت کې ډېر ازادي وه او هر چا کولی شوی رسنۍ ولري، لیکن که د افغانستان ور تیر تاریخ ته وګورو داسې ازادۍ نه وې.
تاسو وګورئ په قانون کې هیڅ وخت نه دی ویل شوی چې تاسو کوم ډله یا کوم فیصدي خلک کولای شي چې یو رسنۍ جوړه کړي، یا که د اساسي قانون د 15مې ماده ته تاسو توجه وکړئ، هلته ویل شوی دی چې هر د افغان تبه یا وګړی حق لري چې نهادونه تاسیس او پرمخ یوسی، یعنی د غرسنی هم یو یو بنسټ یا یو نهاد ده چې هر وګړي جمهوریت کې یا پخوانی قانون کې هم وخت حق درلوده چې یو یو هغه وکړي، یو رسنی ایجاد کی یا پرمخ بوزي. یعنی دا پخوا هم په قانون کې راغلی او په 15مه ماده کې دا ذکر شوی دی واضح توګه. نو د کوم د نوې کومه بل نوې خبره نشته، ځکه دا د پخوانی خپله دی خپله وایي چې 20% د زور قانون څخه اخیستل شوی ده. دوی چې دا غدیر 300 په کې تغییرات
راوستي، یعنی 300 کې کېدای شوی چې همدغه برخه یې مستلې وي.
نه نه، 300 دوی کوم پرمختګ پکې نه دراوستلې، بلکې د شاتګ طرف ته دوی هڅه کړې ده، ځینې قیدات یا خپل هغه کوم هغه چې دی هغه پیرا وسیلې سانسور پکې وځه کړای دا ځینې اصلاحات پکې اضافه کړې دي چې هغه دوی خپل حق ده چې مثلا د جمهوریت په ځای امارات ولیکي، ولې ځینې داسې خبرې هم تاسو به د مساوده کله روزي به بعد موږ د خبرې شاهدان اوسېږي چې زیات داسې اصلاحات یا داسې موادات به پکې وي چې د رسنۍ باندې د سانسور خبره تاییدوي.
بله ډیره مننه، سلامت اوسې. قدر منو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو ترشناس من لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د رسنیو په نوي قانون خبرې کوو چې طالبانو یې مساویده چمتو کړې او خپل مشرته یې د تایید لپاره استولې ده. که تاسې هم غواړئ چې زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکړئ یا د دې موضوع په اړه نظر څرګند کړئ، کولی شئ په دې واتس اپ شمېره له موږ سره تماس ونیسئ: 00 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 صفر یو او یا هم په دې ټلیفون 00 24 12 15 01 00 00 24 12 15 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 ښاغلی مجددی، طالبانو چې په دې لکه چې دوی وخت رسیدلی دی په دې دوه کلونو کې مش پر لپسې اوریدلی دی چې رسنۍ بند شوې دي. مجددی صاحب متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شو، خیر وربشو بومیا صاحب ته. بومیا صاحب، په دې برخه کې تاسو همیشه ارقام خبره کړی دي چې څومره رسنۍ بند شوې دي، څومره خبریالان له وطن وتلي دي. آیا تر اوسه پورې موږ داسې کوم خبر درلو چې نوې رسنۍ ایجاد شوې وي، نو فعالیت باندې پیل کړی دي؟
مننه. مخکې له دې نه چې تا دې پوښتنې ته جواب درکړم، یو ور به پخوانی سوال ته لاړ شم. تلویزي خدمت ته ګوري، بیا هم یوې مسلې ته راځو. په دې نوې مسلې ده کې تاسو چې ویلې چې ویلې چې هغه افغان کولای شي چې رسنۍ جوړ کړي، او دا ویلې چې په پخوانی قانون کې دا مسله و نو دنان کوم هغه نه ده سوی تجدید نه راغلی. په خاني قانون کې یو شی راغلی و چې په افغان کولای شي خپل عقیده، خپل نظریه، خپل وطن د کاریکاتور، فلم، رسنۍ او یا د نوښتۍ له طریق نه هغه کاندي ادراز کاندي او خلکو ته وړاندې کاندي، یا هم د وسیس له طریقه. آیا په دې قانون کې به هم دغه شی راغلی چې هر افغان کولای شي خپل عقیده،
لیکن دی عقیده مسله خو دوی لپاره شاید منلو نه وی که عقیده نه دوی ډیر چې کله عقیده یا دوی مذهب خواته کې شوی که چیرته سیاسي نظر وی
بله دغه مسله د محتوا ده چې هغه شکل راوسته ده خو محتوا یې درې حرف کړي ده چې هیڅوک نسی کولای ټول خلک کولای چې رسنۍ جوړې کاندي د اسلامي امارت په چوکاټ کې او د دوی د احکام او فرامینو مطابق بخ به نشرات کوي. هیڅوک نسی کولای په رسنۍ کې موسیقي خپره کاندي، په تلویزیون کې فلم خپره کاندي، تفریح خپرونه وکړي، جونې راشي په رسنۍ کې کار وکولای شي. دا هغه محتوا ده چې ترې اخیستل شوی ده. نو بنان بیا هم زه د ټولنې چې ډېر څه د محتوا له قانون نه وایستل شي، یوازې الفاظ پاتې کېږي او ښایي ډېر څه د محتوا نوي محتوا کې ور داخل شوي، نو سل فیصد قانون تغییر ده. دې ته باید ډېر خوشبینه نه اوسو چې د اویا فیصد د پخواني قانون مطابق ده، اما دې ته باید خوشحاله اوسو چې حداقل یو قانون خو موجود ده او د امیدوار چې زمينه د عادلانه تطبیق مساعده شي. دا اوس د تاسو د روسي پښتنې ته چې تاسو ویل چې اعداد او ارقام ورکړي د سودغونه رسنۍ سقوط وکړو، دغونه رسنۍ لمنځه لاړلې او یا هم دغونه خبريالانو مغه ورکړي دي، کار یې له لاسه ورکړي دي. په دې باندې به بیا بحث نه کوو چې څومره خلکو کار له لاسه ورکړي یا څومره رسنۍ سقوط شوي دي. خو دې باندې بحث باید وشي چې آیا په اوسني وخت کې رښتیا هم نوې رسنۍ ایجاد شوې ده که نه. ځینو پخوانۍ رسنۍ چې یو ځلې بیا اقدام وکړو په فعالیت باندې ځینې بیرته د ګڼو عواملو چې ظاهرا اقتصادي عوامل په پوته شوي دي بېرته فعالیت درولی ده. خو په بیرون د افغانستان کې ځینو رسنیو کارونه شروع کړي دي او هغه تاسیم شاهدانې په کور دینه نه باندې یو شی چې ډېر پرمختګ کړی ده د طالبانو پر اتاک سره یوټیوب چینلونه، ځکه هر ادارې اوس تقریبا داسې معلومیږي چې هر اداره یو دوه یوټیوب چینل لري چې د هغو یوټیوب چینلونو له طریقه خپل هغه فعالیتونه ته انعکاس ورکړي او خلکو ته یې رسوي. د هغه تاسې که وګورئ یوازې یوه شاروالۍ لس پنځلس یوټیوب چینله اخه کیست له نشرات معلومیږي چې سپانسر کوي او دوی نشرات ورکوي. یوازې شاروالي د کابل د سې نور غټ کارونه شاروالیان یې څه کارون کې قابل مسله ده. د ام دي تر څنګ د امنیت ځینې ارګانونه، د پولیس ارګانونه یا هم د نور هغه اداره چې یو څه امکانات لري او منابع مالی منابع په لاس کې لري هغو یوټیوب چینلونو ته مراجعه مخه کړې ده. د دې لپاره دوی هم پوسوي دي چې اوس کرا کرا موږ د سکرین رسنۍ هم په افغانستان کې مخ په ختمېدو کې دي. علاقمندي دونه کم ډېره نسته او سره په ښارونو کې حتی په کلیوالو سیمو کې هم چون د انټرنیټ لاسرسی اوس ډېر ده. د راډیو او تلویزیون نه خلکو یوټیوب خواته ډېره مراجعه کړې ده او د دا ګرځم در رسنۍ چې په موبایل کې دي چې یو له جملې نه یوټیوب او واتساپ دا اپلیکیشنونه دي. دغه اپلیکیشن ډېر طالبان اوس کاروي او ډېرې روجو هم ورته کړې ده. له هغې جملې نه رونق د بازار د یوټیوبرانو په داخل د افغانستان کې د پخوا په پرتله ځواکمن او واکمن ښکارېږي چې هغه هم د ځینو
اهداف لپاره کارول کی. بله ډیره سخته مننه. یو اوریدونکو لرو ځان راو پیشنې آزادی رادیو.
السلام علیکم صاحب محترم، جوړ بخیر محترم.
سلامت اوسئ، مهرباني.
او مننه البته محمد ابي احمدي ما سلامونه وایم مننه تم تاسو ته محترم خدای کی جوړ رو اوسئ
کور دی ودان مهرباني.
او خوشاله البته سروان صاحب رسنۍ وګوره یو ډېر سپیشل نوم ده، یعنی په دې معنا رسنۍ کې نړۍ کې وګوره چې څه سنی یا محتاج وطن کې همدغه رسنۍ دي چې غږ پورته کوي. خو بدبختي ده چې دا سروان صاحب وګوره مونږ کله کله به دغه تېرو حکومتو کې به مونږ فکر کوو چې دغه رسنۍ مونږ نشي شفافه هغه برنامه به مخکې نه بولي، یعنی توپیر به کې راوسي یا به داسې نواقص به کې را پیدا شو. یعنې یو څوک به ورته راغی هغه به ورته داسې نشر کړه، یو څوک به ورته راغی چې نه په دغه هر چا طبیعت به کوو. نو رسنی اوس وګوره افغانستان کې تاسو به سویا په سره جمهوریت هغه پلی کېږي، نو دا مې یو ښه ګام ده. یعنی وګوره چې هغوی هم نقشاتو ډېر وو، خو اوس وګوره چې چوکاټ باید منظمه شي، هغه څه چې وجي کې مشکلاتونه پیدا کېږي یا ستونزې پیدا کېږي هغه په ښه توګه باید اول بررسي وشي، دقیق معلومات وشي، بیا نشر کې خدا یو بهتره کار ده. نو اوس عمارت هم کوشش کوي چې همداسې واقعیتونه وړاندې شي، نو داسې نه شي کېدلی چې څه یو څه دوی بل څه وایي. نو دا یو ښه ګام ده، او که موږ تاسو داسې فکر وکړو دا تېرو حکومتونو کې ما مخکې ویلې، نو داسې کارونه مخکې منظمه نه وو، که منظمه وي خو موږ تاسو ستونزې به کمې شوي. یعنې ډېر څلوېښت پنځوس کاله شو موږ تاسو دا مشکلاتونه لرو لرو لرو، خو دغه نواقص یې درلود البته. نو بس باید کوشش
ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان. وګورو چې مجددي صاحب ستاسو د څرګندونو په اړه څه وایي. مجددي صاحب، که مو د دوی خبرې اورېدلې وي مهرباني ځواب ورکړئ. څومره ورسره موافق یاست؟
زما تلفون یو څه وخت لپاره قطع شوی و، د احمدي صاحب خبرې یو څه مې واورېدل.
بله، خو د دې اصلي خبره دا و چې وای کدا اویا فیصده هم د جمهوریت د وخت د رسنیو قانون وي، نو دی وای چې مثبت کار دی، ځکه چې د جمهوریت په وخت کې هم رسنیو ډېر مشکلات درلودل. شاید هغه مشکلات چې دا دیرش فیصده مجاهد وایي چې تغییرات دي، دا به هغه مثبت تغییرات وي، هغه خلاوي چې پخوانی قانون درلودي هغه به رفع شوي وي.
سروان صاحب، یو خو ملګرو ته به معلومه وي او ډیری همدغه قانون په برخه کې کار کړی دی، کموک لار شو زن د خبره کې ما سره موافق نه دی، خو اوس وضعیت هم داسې دی چې کموک 2001 کال نه تر پنځم کار پورې لار شو، او بیا دینه وروسته هغه د رسنیو اول قانون ته وګورو، نو دا چې څو واره تعدیل شوی دی. خو په هر صورت زه بیا هم په همدغه ټینګار کوم، دا خو مخکې د وخت نه دی چې موږ ور باندې تبصره وکړو چې دا کوم برخې به له منځه تللې وي او کوم برخې به پاتې وي. خو که چېرې یو څه ستونزې هم ولري، نو که همدغه همغسې چې بومیا صاحب وویل، همغسې چې دغه احمدي صاحب تبصره درلود، که همدغه اویا سلنه هم تطبیق شي، چې مخکې متاسفانه رسنیو قانون هیڅ نه تطبیقېدل، او د موک کچیر ډیر ښه قانون ولرو او تطبیق وړ نه وي او تطبیق و نه شو کولای، دام خنه ده. موک خد اطلاعات و تلسرسی قانون در لوت، مگر په عمل که موک آغا تطبیق ولی نه شو، او بل در رسانه و در تاسیس در آزاد رسانه و در تاسیس مقرره مو در لوت. تر آخر پوره در اطلاعات فرهنگ وزارت موک بومیا صاحب نور ملگیرو تل حسا و کلچه هغه مقررات تطبیق شي، یو رسنه هغه ونه منل، نو یوازې هغه په اساس باید د رسنیو کارکونکو هغه امتیازات او هغه امکاناتونه برخمن کېدل چې یو خدمات ملکی مامور هغه امتیازات درلود، مگر هغه هیڅوک نه منل. او دغه پر اساس باید هر رسنه کارکون کې دوسیه په اطلاعات فرهنګ وزارت کې وای. نو یوازې زما په یاد دی، اخرنه ناستو دغه مسولینو سره زما په یاد دی، یوازې پژواک خبری آژانس خپل هغه د رسنه او دوسیه اطلاعات فرهنګ وزارت سپارلې و، نور یو رسنه د ته حاضر نشو، او نشراتو باندې ډیر سوده و اطلاعات فرهنګ وزارت دیر اغا مقتدر موین چه داغا شوای شفته و دی کنترول ندر لوت رسانه یو بانده. خو په هر صورت نو هیلمن یو چه داغا دیرش سلنه ده دی لامل نشی چه رسانه اغا اخپل آزاده لمنز للاسوار کی، خپل هغه محتوا چې څه ټولنې ته ضرورت دی او باید هغه محتوا نشر شي، هغه له لاسه ور نه کړل شي. نو زه بیا مغسه خپل اول خبرې ته ځم چې موږ به دا د وخت نه مخ کده چې دغه موضوع باندې تبصره وکړو. نو هیلمن یو چې یو ښه قانون وي د ټولنې مطابق، یو قانون وي د افغانستان د خلکو غوښتنې مطابق، یو قانون وي د خلکو د رسنیو باندې محدودیت نه وي، او دا رسنیو داسې یو مسیر ته سوق ورکړي چې د ټولنې او د افغانستان په ګټه وي.
ډیر من سلامت اوسې حبیب صاحب. د تطبیق مسله هم ډیره مهمه ده، تاسو ټول موافق یاستی تربیه قانوني قانون شدی، خو د تطبیق مسله د ځل دي طالبان چې راغلي دي لا بل ځل سره یو څه فرق شته. په یو ولایت کې یو ډول چلند کوي، په بل کې بل ډول چلند کوي، یا تا دې شونځي په برخه کې هم مشغول دي چې په یو ولایت کې یو ډول، په بل ولایت کې بل ډول. د شزینه خبريالانو په برخه کې یو شمېر ولایتونه دي چې اصلا ځکه دومره په شزینه خبريالانو تنګ کړی دي چې کار بيخي پرې شي دی، حتی یو خبريال شزه په ځینو ولایتونو کې نه موندل کیږي، یا په ځینو ولایتونو کې رادیوګانو ته ویل چې شزو ته اجازه مور کوي چې ټلیفون وکړي یا غږ مخ پروي، لکن په ځینو ځایونو کې بیا شزینه ویندویان لرو. دغه مسله دا شک څومره قوي کوي چې طالبان که قانون هم وضع کی و اعلان کړي تطبیق بکړی شي او کنه؟
بالکل، دا د اندسې ولډ په دا تیر دوه کالو کې موږ تاسو ولیدل چې دا ځای په موږ باندې تجربه وسو چې په موږ باندې د خزینه او د ټلیفون اړیکه بند کړي، او دوی غوښتل چې باید موږ د هغوی اړیکه وانه خلو. په ماغه ماښام په ماغه ورځ چې موږ جلسه درلوده د دوی له چارواکو سره، دا مثال ما ورته راوړو چې وروره ته د تیر ماښام چې د جمعې شپه وه په لمر ماښام کې د تا طالب چارواکي المار مخام کې خزینه خبريالان سره ټوکی ټکار کولې، او د شخصي ژوند په اړه کې پوښتنې کولې، او ځات ازینې ګیمونه مختبول، او تر ازي ماته په ولادت کې راتوي چې د خزي غږ مو مخبره وانه دا څنګه یو قوم دوا اواز سمغه ورسته ده. ما لکه په خامن چې ویلې ما خپل رسنۍ باندې کړو خپل مادایز ریکالیک می صادر کچیا وای په کمدا خبره واسه بعد یو شان لایحه جوړه سی چې دغه لایحه یا دغه دستور العمل یا حتی چې تاسو ورته نوای یو هغه بدوی چې دغه ټول د فنی د پیاو سره وکړل شي ولې تطبیق کې وتل سوزي ده سا، او د جمهوریت په وخت کې ستونځوي، او لدینه به ورسته هم ستونځوي.
بله ډیر مننه بومیا صاحب. د رسنوی د پخوانی قانون په برخه کې هم دلته هم اشاره وشو چې غه هم نیمګړتیاوی درلودي. غټه نیمګړتیا څه و چې فکر کوي باید یاد شي، او ګوندې طالبانو په دې نوی مسوده کې چمتو کړی دی غته توجه کړی وي؟
پته نشکه سره لدې چې دا کمیشن کې چې په خانه قانون جوړیده د تشویق د کمیټې غړی و، ما خاصه قانون وو، کله قانون وو، اما متاسفانه ډېرې د تطبیق برخې ته توجه نه وسته، یا کوکه د قانون مواد او د ټولنې یا د حکومت ځواک نو سره بیلانس کړی چې آیا دا کولی چې موږ تطبیق وکړو. دا عمده ستونزه وه، او په پخواني قانون کې دا د تطبیق ستونزې موجودې وې، یا دا و چې قانون د ټولنې له سطحې ډېرې جګ و، یا دا و چې د موږ حکومت د دې ظرفیت نه درلود چې هغه قانون تطبیق کاندي. د دې کې دا عمده ستونزه لکه څنګه چې د وخت مجدد څه به موږ اشاره وکړو، د دې قانون تر چتر لاندې ډېر داسې طرز العملونه او دستور العملونه لایحې وې چې موږ تصویب کړلې، ولې تر پایه منحص لایحه پاتې شولې او د تطبیق وړ نه وې. دا عمده ستونزه د دغه قانون وه. امیدوار یم چې په نوي قانون کې تر اوسه لا جوړم نه ده، یا هم تشویب سویم نه ده، هلته موجود نهادونه او خبریالان د اطلاعي وکیل طالبانو سره له مشرتابه سره چې علاوه په دې باندې چې رسنۍ د حکومت په وړاندې مکلفي په ځینو امورو باندې رسنۍ یا رسنۍ شرکتونه د خبریالانو په وړاندې هم مکلفیتونه ورته ورکړي چې دا تر ټولو عمده مسله ده په قانون کې چې باید ذکر شي چې یو رسنۍ د یو خپل خبریال په وړاندې څه مکلفیتونه لري، د هغه د حقوقو د کاری حقوق د کار په دوران کې حقونه ځکه مکلفیتونه لري او هغه نه لري حقونه نه لري، دا مکلفیتونه د خبریالانو او حقونه کې په واضح شکل درک شي او رسنۍ په تطبیق باندې مکلف کړلای شي. او یو مسله چې تر ټولو عمده مسله ده د بازنشستګۍ مسله ده چې رسنۍ مکلف کاندي چې مسله د تقاعد په وړاندې ځکه د دوی د معاش نه تاس مالیه او تقاعد اخیستل کېږي، نو باید رسنۍ مکلف شي په دې باندې چې وروسته تقاعد دي او خبریال نه یا کله چې وزل کېږي یا مړ کېږي یا هم زخمي کېږي یا د کاري ساحې نه لرې کېږي، مسله د تقاعد د خبریالانو باید په نوي قانون کې عمده مسله وي. که چېرې نظام غواړي، حکومت موجوده غواړي چې د رسنۍ مکلفې کاندي او د خبریالانو چې د رسنیو عمده د ماشین برخه ده د دوی حقونه هم ده کې په ځواکمن انداز کې جای په جای سي او زمينه د تطبیق هم دولت او هم رسنۍ ځینې مکلفیتونه واخلي. زه فکر کوم چې دا به یو نوی باب وي، یو نوی مسله به په قانون کې او په دې صورت کې ښایي بیا ټول خبریالان د دغه قانون د تطبیق لپاره د تطبیق کوونکو ارګانونو سره لاس ورکړي. که چیرې په دې کې هم به پخوانی قوانین داسې موضوعات وي چې دین اجبار استبداد وي، لغه نه به خلک تښتي او ځینې چې شکلي مسایل وي هغه دونه اهمیت ونه لري، کله به رسنۍ ترې تښتي، کله به په یو ډول نه یو ډول کمپرومایز د حکومت او د رسنۍ ترمنځ رامنځته کېږي، دا به له تطبیق نه لویږي. پخوانی قانون هم تر ډېره حده چې تطبیق وای نه و، حکومت په له رسنیو سره کمپرومایز کوو په ځینو مسایلو کې. ځینې وخت رسنیو ته د حکومت د اداراتو د مهمو اداراتو له خوا نه به حق سکوت ورکول کېده، قانون نه به هماغه و چې رسنیو به هم قانون دوره کاوه او حکومت من قانون دوره کاوه. ځینې بې وسه نهادونه په قوانینو کې بشمینی سوي وو، هغو یوازې په حد صلاحیتونه په حد صدور د فیصلو کې پاتې سوي وو، او هغه ارګانونه چې مکلف په تطبیق باندې د دغو فیصلو هغو به قانون دوره کاوه، ځکه په یوه خاکستري شکل باندې به رسنیو له چښتنانو سره کمپرومایز کړی وو او معامله به وسره.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسه. مجددي صاحب، په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو ستونزې تاسو هر ورځ وینئ، ستاسو توقع څه ده چې په نوي مسوده کې کومو مسلو ته توجه شوی وي؟
دا یو خو عمومي موضوعات ده چې یو تګلاره به رسنیو ته رامنځته کړي چې په دغه قانون کې امغه مسائل براشي لکه په خوا غونته امغه چې بومیاس پوهل د دې لاندې چې کوم طرز عملونه رامنځته کیږي، لکه چې ما د خپلواک رسنیو یا د آزاد رسنیو د تاسیس مقرره په اړه ویل، دا ډیره مهمه ده او ډیره اړینه ده. نن چې موږ دغه سوزو سره مخامخ یو، خبریالان خپل کار له لاسه ورکړی دی او هر چیرته یو سوزو سره مخامخ دی. ډیره ماته جالبه ده چې دا ټوله پړه بیا دغه اتو رسنیو مالکین دغه ټولنه باندې اچوي، موږ باندې اچوي چې تاسو ولې کار نه کوي ولې. خو مګر دا ما په دغه نږدې ورځو کې زنو تم دسته وویل چې تاسو یو وار د طرز تاسیس مقرره در رسنیو وګوري او تاسو بیا پوښی چې دغه وضعیت چې اوس رسنیو خبریالانو ته رامنځته شوی دی د دې مسولیت چا درلود؟ پیسې رسنیو تراتل اغه پیسې باور وکه اکثره خلک چې زما आवाज اوري او غوي به دې باندې پوره چې رسن پیسې رسنې تراتل اغه پیسې دیو لار نه رسنې تراتل د بل لار نه واتل او خبريالان ډیر په کم امکانات په کم ماش باندې کار کول او په اکثره ولایتو کې دغه مسول د رسنې او د امتیاز خواندان د خلکو هغه مجبوریت نه کار اخستل چې اوس هم همدا څه د خوښ پیسې نشته هغه وخت چې پروژې و پیسې و امکانات و یعنی اتیا ته اویا تر اتیا فیصد پورې کله نه پولې کار کوونکي په رسنیو کې رضاکار و هغه یو شوق درلود کار کول او د رسنیو مسؤلین هم باورته نه ورکول دا یو ښه مدیریت و نه شو هغه بودیجه چې په خو راغلی و اوس موږ یو طرح وړاندې کړ امبې لپاره موږ یو ان ته وویل چې راځي هغه شل کلن څه دغه چې شوې دی هغه ته نظر واچو راشي یو دغه وکړو یو رسنیو کارکوونکو ته مستقیما هغه پیسې چې رسنیو ته ورکوو یو بخش د معاشاتو په برخه کې د کارکوونکو ته هغه مستقیما رسنه خبريالانو او رسنه کارکونکو ته ورکه د یو جامع تر هم ورته وړاندې کړ هغه عملیاتي برخه لري نور برخه لري هغه به خپل هغه بودیجه به ورته ورکه کده اعلان په بنا ورکه کده پروژې په بنا ورکه خو مګر دغه برخه چې د رسنه او کارکونکو ماش په توګه تاسو زن رسنه او تاسو نه اخلي هغه مستقیما رسنه او کارکونکو ته ورکه دا به هم رسنۍ پیوړي کې هم رسنۍ کارکونکو د دغه وضعیت نه اوسي نو دا یو لوی کمبودی په اوس وخت کې شکسته اقتصادي ستونزې ده دغه به کېده شي بلی کول دغه د رسنۍ او د تاسیس مقرره ستونزمن وي خو مګر کچیرته بیرته وضعیت ښه کیږي نو هغه ډیر اړین دی د ټول نه دغه خبريالانو په د ماشونو په برخه کې باید توجه وشي.
بله ډیره زیاته مننه حبیبي صاحب. یو موضوع چې فکر کوم یادانه شو هغه دار چې تر اوسه پورې ډیر خبريالان نیول شوي دي او د ډیرو د نیول کېدو په علت څو پوی نشول. کوم کسان چې نیول شوي دي آیا تاسو سره خبرې کړې دي چې په څه خاطر نیول شوي دي؟ دوی ته ویل شوي دي چې تاسو دا یا هغه جرم کړی و ځکونی ولې شوي؟
نه خیر، لکه څنګه چې ما مخکې هم ویلي تقریبا لس کسان چې ما یو وخت نمونه واخیستل په مختلفو ولایتو کې چې کنړ، ننګرهار، زابل، اروزګان دې کې او دا اوس هم بندیان دي. دوی هغه کوم کسان چې موږ سره په تماس کې یو دوی د نیولو علت نه وایي کې چې یاره تا دغه اغه سرغړاونه کړی په دې جرم تاسو نیول شوی یاست. مثلا 13 میاس کې مجددي صاحب ټول په جریان کې دي چې همیشه بهار رادیو یو سیمینار دایر کړی او په سیمینار کې څو خزینه خبريالان وي نو د استخباراتو کسان ورغلي دي د همیشه بهار رسنۍ او ځوانغږ رسنۍ او څو نور رسنۍ د ډیر وخت لپاره وټړلې چې تاسو ولې سیمینار دایر کړی و دی هغه لپاره نو د څه یو یو مجهول
حالات نیول کیږي. نو قانون چې دا تاسو ورته هله نه لري چې دا ډول نیونی به ادي اقل پایته ورسول شي یا د اقل ورته ویل شي چې دا ډول سیمینار م جوړوي هغه رسنوي خواندان به پوه شي چې څو کی څو نه کی.
خو موږ وخت هم دا پیش خوشبینی سرګند کړ چې قانون نه یو شای تیوي هم خدا ولی د شکایتو د سرغړونه کمیسون له طریق نه دوی مختنی لیدلې دوی په خپل د ولایتي او محلي ارګانونو بس اقدام کړی شو رسنۍ باندې کړی دي امدار از نور او مختلفو هغه کې اټس ثلاث فرهنګ په جریان کې نه چول کیږي او یو رسنۍ مهر لا کیږي ستیر افته دي مونږ یو مسله واسه دي مونږ د لاسکلن راپور ورکړایم وو مالیات مو ورکړی وو اجاره مو ورکړی بیا هم هغه خپل دوسیه نه وکټلې راغلی و د مونږ رسنۍ مهر لا کړې و وخت چې مونږ لاړو هغه د سیمه مودې دوی په دفتر کې د سیمه ورته وخت ورته ملي چې دغه د کرایه ده چې د لاس کالو کرایه مونږ درکړې دا بیل دا د سټېټمنټس بالا غیب دی منگر مهرلاک بیت خلاص که یعنی زین وقتونه دوی دا خپل مسئولیت نادا که بیو لند منده که یا دی رسانه مالک یا دی خبریال او یا هم ونیسی بندی که یا هم رسانه مهرلاکی صدا غیر مسلکی کلنی دی.
بله دیر زیاده مننه لطولو ملمنو زیابوم یا پا افغانستان که دی جنوب ختیزی آسیا دی خبریالانو دی طولنی یا صف ما مسئول حجت الله مجددی دی خپلواکو خبریالانو دی اتحادی رئیس او پا افغانستان که دی خبریالانو نړیوال فدراسیون استازی ژورنالیست او د تجلا رادیو تلویزیون پخوانی رئیس نجیب الله حبیبی څخم لتاسو اوریدونکو هم منندویو دا سړی رادیو خپرونې څلور ویش ساعته اوریدی شئ.